د ازادي رادیو د نن ورځې مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د ارګ ځنډنۍ غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
پروژه کې پر ملکی تلفاتو د بشري حقوقو د کمیسیون اندېښنه.
د روژې مبارک میاشتې له پیله په 130 پیښو کې مجموعاً 1519 تنه ملکي وګړي قربانیان دي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر خپل ځواکونو ته وویل چې د اختر په ورځو کې اوربند مراعات کړي. د پاکستان او بریتانیا د پاوز مشران کابل ته راغلي او ایران په کربلا کې پر خپل کنسلګری برید غندلې دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې په اختر کې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. ارګ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دولت له خلکو سره په ګډه پر یوه واقعي او تلپاتې اوربند ټینګار کوي. د مصالحې عالي شورا هم له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړې. طالبانو تیره شپه د واړه اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. دا اوربند داسې مهال اعلانېږي چې سږنۍ روژه د کال د ټولو میاشتو پرتله ډېره خونړۍ وه. همدا تیرو 24 ساعتونو کې په پروان او زابل کې یوازې د مسافرو پر موټرو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د سولې د معنا لرونکو بین الافغاني خبرو پر پایل خبرې وکړې. د دوی ترمنځ نن په کابل کې د سپیدار ماڼۍ دننه ملاقات شوی. ښاغلي باجوا ویلي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدل او ټاکنې دي. د راپورونو له مخې د بریتانیا د پاوز لوی درستیز هم کابل ته د ښاغلي باجوا د سفر ملګری دی. دا خبره په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وکړه.
برطانیا غواړي زموږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کړي. نو دا د برطانیې لخوا داسې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یو بیانیه خپره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
معلومه نه ده چې دغه پوځي چارواکو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او کنه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي 141 افغانان د سعودي عربستان له زندانونو آزاد او خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا شمیر افغانان د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله په سعودي کې بندیان وو. خبر پاڼه کې راغلي دا کسان له کومې جریمې پرته په وړیا ډول له جدې او ریاض ښارونو په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د عراق په کربلا ښار کې پر خپل کنسلګری برید غندلې دی. د دغه وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې خبریالانو ته وویل هیواد یې له عراق غواړي چې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي.
ایران اسلامی جمهوریت په عراق کې پر خپل ډیپلوماتیکو ځایونو برید په کلکو ټکو غندي. د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د عراق سفارت ته اعتراضي یادښت سپارلی دی.
د راپورونو له مخې پرون یوه ډله عراقي مظاهره چانو کربلا کې د ایران پر کنسولګری هجوم وروړ او یوه برخه یې وسوځوله. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوگا نن وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کرونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډېدلی دي سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د دغه هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبری آژانس ویلی جاپان کې څه باندې 300,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوي وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د راپورونو برخې ته ورځو او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په غبرګون کې ویلي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافی نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې ویلي د افغانانو ټینګار پر واقعي او تلپاتې اوربند دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه تفصیل له کابله په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اوربند کافی نه بولی او د یو تلپاتې او واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخوالی د ملکیانو وژل د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې وروستي بریدونه ښایي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسېدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لا کرکې سبب ګرځي او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربند وکړي او یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعت کړي خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوې. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل د سولې خبرو چټکتیا تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې دریتل بللې دي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتلو یوازنې لاره د مذاکراتو چټکول د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پای ته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهالې آرامش رامنځته کوي اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات راکېږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سوهای
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کیږي دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنه داسې مال مطرح کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربېره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. له بجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. جنرال بجوا له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دی. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره اجمل اند د شبه په استودیو کې را سره دی. انسب د خبرو اترو جزئیات څه دي؟
تکلسب په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربند څو ساعته نه و تیر شوي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د برتانیې د پوز لوی درستیز ښاغلی نیکولاس کارتر نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر ورسېدل او دغلته په دې سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. همدا شیبه څو شیبه مخکې ارګ یو خبر پانه خبره کړه او په دې کې ویل دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې نه مخکې په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د برتانیا له لوی درستیز جنرال کارتر سره وکتل. د ارګ په خبر پانه کې ویل شوي دي چې په دغه کتنو کې د سولې د بهیر د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزو اړیکو او په سولې پروسه کې د پاکستان د رول او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشوې. په دې خبر پانه کې چې ارګ نه خبره شوې ده د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي دي چې د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دې هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړو ګوندیو هیوادونو له متقابل درناوي ښه ګوندیتوب او اقتصادي همکاري پرته د ولسمشر غنی په باور بلا لار نه لري. د ولسمشر غنی له خولې په دې خبرو کې دام زیاته شوي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او طالبانو ټینګار پر پوځي حل لارې افغانانو ته د منلو نه دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له دفتره میوه خبر پانه خبره شوې په همدې تړاو چې د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره یې لیدلې دي. په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د سولې د معنادار خبرو پر پایل ټینګار کړی دی. همدارنګه په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جنرال باجوال خاغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو هلته د خبرو لارې ژمن دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خاغلی باجوا سره مخکې له دینه چې کابل ته سفر وکړي د برتانیا د پوز لوی درستیز ورسره په اسلام آباد کې کتلی وو. د دې کتنې په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان راته وویل
د برتانیې د فوج مشر جنرال پیټریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه وو بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی وو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلې وو. پاکستان فوج بیا وروستو دغه برخه د اعلامیې نه لرې کړې وه لیکن هغه رسنیزه شوې وه. رپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوي افغانستان برطانیه غواړي زمونږ کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی.
جنرال قمر جاوید باجوا ورسره د برتانیا د پوز لوی درسیس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تر دې مخکې افغان چارواکو په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په دوه جلا غونډو کې په زغرده پاکستان مخاطب کړی و او ویلي و چې اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي او د طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي پاکستان باید د افغانستان په وړاندې د جګړې او سولې ترمنځ یو لاره انتخاب کړي. په ارکیوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ټاکل شوی ده د پاکستان نه د خغلی باجوا په مشرۍ ورغلی هات نن هم په کابل کې پاتې شي او سبا هم له چارواکو سره لیدنې کتنې معلومې کړي. تر اوسه پورې د هغه اصلي بحثونو په اړه چې د پاکستاني چارواکو او افغان چارواکو ترمنځ مهال کابل کې روان دي ډېر جزئیات نشته دی چې اصلي د بحث موضوعات څه دي، خو خای ورسته او د طالبانو لخوا د اوربند اعلان او په ترکیه کې راتلونکي کانفرنس او په کې د طالبانو ګډون او د تاوتریخوالي راکمیدل هغه څه چې خای افغان چارواکي پر پاکستانی پوځي مشرتابه ټینګار وکړي چې د طالبانو سره یې په اړه کار وکړي او طالبان د تاوتریخوالي راکمیدو ته اړ کړي.
ډیره زیاته مننه اجمل. اند قدرمن اوریدونکو، و مو اوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له خپل برتنوي سیال سره یو ځای په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور اخیستی او بل خوا د سولې خبرې هم په ټپه درېدلې دي. سلطان محمد سرور د دې سفر په اړه د سیاسي امنیتي چارو له کارپو عبدالباري عارف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې جنرال باجوا به له کوم پیغام سره کابل ته تللی وي.
د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حق باندې ډېر مهم تلقی کېږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاتې شوی دی. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي سولې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوا راتګ و کابل ته مهم باید ارزیابي سي او هیله ده چې افغان مقاومت د سره وکم اساسي پړاوونو ته د سولې یا مرحلو ته ور وړاندې سي. که څه هم تر ډېره بریده پورې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر یې هم تر ډېره پورې داسې پټ پاته سوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردې شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو د افغانستان د حکومت تر مابین هغه ټول نه بربند کېږي، خلک د په جریان کې درست نه دي. خو بیا هم د سولې مذاکرات بیخي په ټپه درېدلي دي. دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
ستاسو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې؟
په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې ده چې کنفرانس ته د استانبول یا راتلونکي کنفرانس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو آماده کېدل او د فعاله ګډون په هکله باندې هېوادونه نور هم هڅې کوي. امریکا هم هڅې کوي، خلیلزاد راغلی و، باجوا به هم دا هڅې کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکې غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي په دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي دي او بحث پر وسي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسېږي تر څو راتلونکې غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
آرې صاحب، دغه وروستیو بریدونو کابل کې او لوګر کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري. خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډېر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړي، ځکه په افغانستان کې دا څلوېښت کاله همدغه مسایل شته. دغه خلک چې اوس دلته په حکومت کې شریک دي د مجاهدینو په نامه، دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و، د افغانانو دا ټوله په توغندیو ویشتل، انفجار نه پکښې کول، بې حسابه انسانان پکښې کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څېړلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د نیکې لارې ته توجه اړینه ده او هغه باید تعقیب کړل.
آرې صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوځ په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
موږ خو دا کلونه دا شل کاله دغه خورج یو چې یو خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو، نه پوهېږم څنګه و څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د آی اس آی تربیه سي و. دا هغه کسان چې پخوا د هغه آی اس آی و د پاکستان سره تنګه تنګ روابط درلود او شاید اوس یې هم سره ولري، هغه هم نارې وایي چې طالبان دي او پاکستان دي. اوس هغه وخت راغلی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نه سي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دي. کې یقین دي، هېڅ شک نشته چې پاکستان مؤثر هېواد دي پر طالبانو باندې، او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل ده دا څو ورځې د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو پاکستان ته ور وبلل شو او هلته یې د لوړو مقامات سره د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغو باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي امنیتی چارو کارپو عبدالباری عارض چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه خپل نظر څرګنداو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون کمشنر او ویاند شکر الله مشکور نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پروژه کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. له بلې خوا عام خلک وایي د جګړې وایي چې د حکومت او مخالفین باید د خپلو مخو لپاره عام وګړي هدف ونه ګرځوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روژې میاشت کې تاوتریخوالی او ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 ټپیان شوي دي. ښاغلی مشکور وایي په دې شمېر کې د برشي د وروستیو حملو قربانیان نه دي شامل. د نوموړي په خبره یوازې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې د سید الشهدا ښوونځي مخې ته پرلپسې 314 د 500 تنو واخیست او 155 نور ټپیان شوی دی.
متاسفانه د روژې مبارک میاشتې له پیله یعنی د حمل له 13 څخه د ثور تر 13 نیټې پورې په 130 پیښو کې مجموعا 1519 تنه ملکي وګړي قربانیان دي، چې له دې جملې څخه 138 تنه مړه او 355 تنه ژوبل دي. همدارنګه د برچی د دردونکې پیښې قربانیان هم تر 201 تنو رسیږي، چې په دې کې 50 تنه مړه او 155 تنه ژوبل دي. کچیرې د برچی د دردونکې پیښې قربانیان سره جمع شي، د ملکي تلفاتو شمېره 160 تنو ته رسیږي، چې دا فیصدي نسبت تیرې میاشتې 15% لوړوالی ښیي.
نوموړي پر حکومت او مخالفینو یې غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچې راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي. تر دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د 2020 میلادي کال د لومړۍ روبې په راپور کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. عام وګړي هم د مخ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي، جګړو او چاودنو له ډېرېدو اندېښمن دي. 25 کلنه سایمه وایي
مخکې چې خطر یوازې دولتي خلکو ته و، هغو خلکو ته اوسې د دوی هدف ګرځېدل. مثلا حتمان په دولت کې به یو څه لرل، د دوی دښمني خو سیده دولت سره ده، نو عوام پکې ولې دغسې کېږي؟ عوامو ته ولې دغسې ضرر رسېږي؟ عوام ولې دغسې قتل عام کېږي؟ ماشومان، ښځې، محصلین، هغه څوک چې بې طرفه دي، هغه څوک چې په جنګ کې یا هم په دولت کې یا هم په کوم لوري پورې اړه نه لري، هغوی ولې باید ښکېل شي په جنګ کې؟ هغه د هغوی نه باید حتی دفاع وشي.
د کابل خار اوسیدونکي سخی سرور میخیل ازادي راډیو ته وویل چې له بده مرغه د تفاهم پر ځای جګړې نور هم شدت پیدا کړی.
له بده مرغه د تفاهم پر ځای باندې جګړې لا نور هم شدت وموندو، چې د هرې ورځې په اوږدو کې په لسګونو او سلګونو ملکي وګړو ته مالی او زیانونه رسیږي، چې ډېری خپل ملکی بیگنا وګړي دي. دا د بشریت له ټولو نورمونو سره په کلي توګه په مغایرت کې دي. نو د خلکو اندېښنه دا ده چې که چېرته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند مراد نه شي، جګړه پای ته ونه رسیږي، نو په دې ملک به ژوند کول مشکل وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې تېره شپه طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. خو د ملي مصالحې عالي شورا او عام وګړي وایي لنډمهاله اوربند د دغه هېواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده او باید دایمي اوربند وشي.
په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو په تیره په کابل او لوګر کې وروستیو حملو د ولسي جرګې غړي هم په غوسه کړي دي. جرګې نن خپلې غونډې ته د دې پیښو په تړاو امنیتي چارواکي هم ورغوښتي وو، خو د امنیتي بنسټونو مسؤلان حاضر نه شول. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستیو درنو چاودنو د جګړې تیسوالي د ولسي جرګې غړي هم اندېښمن کړي. نن دوشنبه د ولسي جرګې د عمومي غونډې د بحث مهمه موضوع په کابل او لوګر ولایتونو کې وروستي موټر بم بریدونه وه. وکیلانو دغه بریدونه وغندل او دای د افغانستان د دښمنانو کار وباله.
تر هر څه مخکې د کابل په لویدیځ کې د ماسومو بېګنا ماشومانو ښوونځي باندې د وحشیانه برید غندنه په کلکو ټکو سره کوم.
برای جلوگیری از قتل عام مردم بیگناه که بیشتر ناظر به یک مذهب و یک قوم و یک طایفه است و نسل کشی محسوب می شود، طرح مشخص را برای پیشگیری ارائه بکنند.
خروست بیزین و وکیلان و پریوبل در قومی و جاسوسی تورو نوله گول چه جرگایی بین اسمه کرد.
د لوګر ولایت استاد شاپور حسن زئی ادعا کوي چې په کابل کې وروسته موټر بم برید د ایران استخباراتو کړی او ځینې وکیلان یې ایران ته په جاسوسۍ تورن کړه. هغه تور چې د ولسي جرګې ځینو غړو له سخت خبرګون سره مخ شو.
هغه انفجار چې سوی ایران کړی دا چیرې ورځې دوه ورځې مخکې کوم انفجار چې سوی دا ایران کړی چې دغلته منګه قومي لانجو باندې واړی او دلته د ایران جاسوسان هم ناست دي او دلته یې پام کوي. دغلته خپل هغه لري دلته ایجنټان لري د ولسي جرګه کې.
د نوموړي له دې څرګندونو وروسته غونډه بې نظمه شوه او ځینو وکیلانو ښاغلی حسنزی بې اتفاقۍ ته په لمن وهلو تورن کړ. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي عبدالقیوم سجادي د ښاغلي حسنزي خبرو ته په غبرګون کې وویل
زموږ وطن نن د ترهګرو لخوا په بېلابېلو بهانو په وینې لړل شوی. موږ له ښاغلي شاپور څخه نن د تسلیت تمه درلوده. دلته چا د قومیت موضوع نه ده یاده کړې. موږ له نورو پښتنو وروڼو څخه تمه درلوده چې یو پښتون راپورته کیږي او دلته یو شمېر کسان په جاسوسۍ تورنوي. دا حالات هیواد په خیر نه دی.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د وکیلانو ترمنځ دا شان اختلافات خطرناک وبلل.
دا د ملت کور دی. دلته باید ژبني او قومي مسایلو ته لمن ونه وهل شي. وکیلانو ته دغه ډول خبرې کول لازم نه دي. افغانان په وینو کې لړل شوي او موږ دلته قومي مسایلو ته لمن وهو.
ولسی جرګې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په دغه هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا په اړه د ځواب ویلو په هدف نن ورځ د امنیتي بنسټونو چارواکي هم استجواب کړي وو، خو د امنیتي بنسټونو مسؤلان مجلس ته حاضر نه شوه او پریکړه وشوه چې بل ورځ به بیا دوی راوغوښتل شي. دغه ناندرۍ په داسې حال کې دي چې دوه ورځې وړاندې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند برچي سیمه کې د یو ښوونځي مخې ته موټر بم برید شاوخوا 50 کسه ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړه. له دې وړاندې تېره اونۍ د لوګر ولایت مرکز پل علم کې په یو موټر بم برید کې 26 کسه ووژل شول او 113 نور ټپیان شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګېدلې بندیزونه لرې کوي. په دې لړ کې په برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه لرې شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته رسېدلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد ګڼ کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالی ترسراوی ګڼل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدې چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12مې یعنی راتلونکې دوشنبې په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره یې څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا ښاربندي لرې کړې. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر یې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 1,28,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کاریږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسوه او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پام ونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څخه باندې 3,2,93,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبری مجله لرو چې سلطان محمد سرور به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.